کولای له سمیه به پدې مرکه کې نوړی دا پختې دي چې د طالبانو دراتګ د ورزي څورته په یاد پاتې دي. کوانځي ته تللې وی چې کوم ورځ طالبان راغلل کنه رخصت وي.
سلامونه زبټ ته وایم چې زه په خپل اووم صنف کې وم. اول شپږم کې چې کله طالبان راغله زه چې کله مکتب ته لاړم نو په هغې وخت کې طالبان یعنې نه وي راغلي. ما یو کال د طالبانو په وخت کې ویل خو زه په اووم صنف کې چې ولوسمه د هغې ورځې نه نور زه لاندې ړم.
یعنې طالبانو دوره کې هم تاسو یو کال ویلی ده، دغه کیسه راته وکړه. کله چې طالبان راغلل او تاسو بیا د طالبان د راتګ نه وروسته ښوونځي ته لاړئ، دا یو کال دی څنګه تیر کړو؟ دا ویرې درسره و چې تم که اووم ته لاړه شي نشي کولی درس ووایې په کور به دې کښېني؟
حتی ما سره دا خپله دا ویره وه، ځکه چې طالبان اول نه چې راغلي وو مونږ باندې مکتبونه بند کړي وو. اول ویل چې باید هلکان هم رانیسي نجونې هم رانیسي، بعد له هغې نه ویلې چې لس ورځې بعد باید هلکان راسي او نجونې رانیسي. بیا له هغې وخت نه زه ډېره زیاته ډارېدم، ځکه زیاتره وحشتونه د دوی ما لیدلي وو چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلې، زیاتره نجونې بیا هم دغسې وهلې دي. نو زه به چې مکتب ته تلم زیاتره نه مکتب له کور نه هم ډېره ډېر زیات لري وو. حتی نیم ساعت به لاره کېده یا یو ساعت، مونږ په ډېرې سختۍ مکتب ته تلو، مونږ به ډېر زیات ډارېدلو. ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي. مونږ په ډېرو سختو شرایطو کښې مکتب ولي، مونږ نشو کولی چې په ښه شرایطو کښې مکتب ته لاړ شو، ځکه چې مونږ ډېر زیات بېحده له طالبانو څخه وېرېدلو.
دا یو کال کښې چې د طالبانو وخت کښې مکتب ته تللې، تا وویل چې مکتب درنه لرې هم و، کله چې مکتب ته تللې بیا مکتب کښې دې څنګه احساس کول؟ ته هم یېرېدلې چې والله طالبان را نه شي، څه مونږ ته ونه وایي؟ استادان هم ښځې وي که نه، نارینه درته راتلل؟ مکتب کښې مو طالبان و که نه؟
اصلا استادان یې ته ویل اول نه تر اخره پورې وي. مونږ د اووم صنف پورې مونږ ټول اول صنف نه تر دولسم پورې ټولې ښځې وي. خو مونږ بیا هم وېرېدلو چې که چېرته طالبان داسې مونږ ونه وهي یا څه راته ونه وایي چې نور دې مکتب ته رانیسئ. حتی چې مونږ په آخرنۍ ورځو رخصتولو مونږ ډېر زیات وژړل. مونږ ویلې چې مونږ نشو کولی چې بیا له دې نه بعد راسو. بیا مونږ هم وویل چې باید راسو. بیا هم ډارېدلو چې مونږ ستا طالبان څه شی ونه وایي، ځکه چې طالبان خپله نه خوښوي چې نجونې بعد له شپږم صنف نه جیب صنفونو ته باید نجونې رانیسي. مونږ یعنې له دې نه ډېر زیات وېرېدلو چې څنګه اوس وکولی شو چې خپل مکتب ته لاړ شو.
سمیه، که په دې اړه راته ووایې دغه ښو ورځو کیسې دې راته وکړه. په یاد دې دي چا ښوونځي ته وړې وي؟ هغه کوم مکتب کښې چې دا شپږم صنف نه فارغه شوې، همدې مکتب کښې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي؟ چا سره تللې وي؟
اول اصلا ما کاکا ما نه عکسونه د فورم لپاره واخېستل. مونږ چې لاړلو هماغه مې هم را سره دوه دانې اماګانې مې را سره وي. زه اول کښې ډېره زیاته بې جورت وم. ما ویل که دې مکتب کښې داسې څوک دي چې ما ته څه ووایي یا راته غوسه شي را باندې غوسه شي چې ته ولې داسې نه یادې. زه ډېره زیاته ډارېدم. خپله یوه ما هم په هماغه مکتب کښې استاذه وه. بیا له هغې نه بعد مې خور مې هم را سره وه. څو ورځې په صنف کښې به خور مې هم را سره کېناسته، تر څو کاکا لور مې هم چې منځولې ده هغه به هم را سره ناسته وله چې دا ونه ډارې شي. زه به په هغې ډاډه وم هغه ته. خو بیا هم زه ډارېدمه. له هغې نه بعد چې تر اووم دوم صنف کښې وم چې مونږ بل مکتب ته م یعنې راغللو، له هغې نه بعد چې مونږ راغلو هغې مکتب کښې هم بیا ته ناست وم، ځکه د کاکا لور مې هم رانه لاړه. هغه د هغوی کور لږ لرې سه مونږ نه بېخي زیات لرې وو. خو مونږ مکتب هم بېخي زیات لرې وو. له خپل کور نه م نشم کولی چې یوازې لاړه سم. بیا مې ښه ورور مې زه مکتبه پورې وولم او بېرته کور ته را وړم.
دې وخت کښې څو کلنه وې؟
زه د پنځو کلو وم چې مکتب کښې داخله کړم، او چې په دوم صنف کښې هم فکر کوم د اوو کلو وم.
هغې وخت کښې دې کوم مضمون ښه زده کوو؟ همدغه ټول اول صنف نه تر شپږمه پورې کوم مضمون کښې تکړه وې ښه دې زده کولی شو؟ بیا
زیاتره چې استادانو را ته فرین را کوو یا کوم نام د مضمون لپاره را کوو د درس لپاره، زیاتره به یې په ریاضي کښې را کوو، په پښتو کښې را کوو، او بیا هم د ژوند مهارتونه تر درېیم صنف پورې. او په اووم صنف کښې چې شپږم صنف کښې چې وو بیا ساینس او ټولنیز دې کښې مې زیاتې نمرې اخېستې انګلیسي.
استادانو برخورد په ټوله کښې له تاسو سره څنګه و؟ ته وویل چې زه بې جورته موم. بیا استادانو خو داسې نه دغه کولې چې یا در باندې غوسه شي یا داسې څه ووایي چې ته نور هم بې جورته شې ورسره؟
ها حتی زمونږ استادان د سي ډيري زياتې شي شوې یعنی زمونږ استادان د کمات د سي کاري دی ول بيچ نه ته بیا ورسته مات استادان د سي ول په تمه داري کوم نه مونږ د تې څ نو وای تاسو به خې مونږ د سي له تېمالو روان دي ته ما ته به ته لم دا خبر استاد کوله ما غ استاد ایت کلبم لا یاد و نوزي حتما ایمان پرون مون په یاد کړه هغه چا استاد مونږ څومره ښه استادانو به زیات مختار مونږ اڅولې مونږ ام چې نن څنګه سنتیان هم چې سنتیان نه زمونږ خپل دوغونډې مونږ د کورنۍ د کاکالو دغه سوې مونږ زیاتره ټول سنتیان سمیمې را سره
څه مشه وکې کې کېناسته دې مکتب کې
مکتب کې زیاتره زه په استاد چې کېنوله مې ته زه په اصل په سم کې وره او د ټول بل چې مونږ زه وره ټولې ما نه غټې وې ځکه زه په کوچنیوالي کې په مکتب کې داخله کړم نو استاد د دې لپاره په اول صف کې کېنولم
عموما دا اول صف کې چې څوک کېني بیا استاد در باندې ډېر غږ کوي کله داسې شوي چې درس دنه وز د استاد درته ویل چې جګې شه تشریح وکړه
زیاتره خو ما درس ویلی خو یو ورځ داسې کومه ورځ را تللې چې ما درس نه ویلی استاد راته وویلې چې جګه تشریح وکړه کله چې ما ویلې زه به پکې کومه یوه غلطېدم خو بیا هم استاد را سره زیاتره کومک کو بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړمه او استاد د دې کله کله به استاد قارم کوي زیاتره په غوسه کېږي استادانې خو بیا ما به درس یادوم
په دې راته ووایه کور کې د درس چا سره ویلي چې کله به مکتب نه راغلې او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللې چې درس زده کړې هلته یې انګلیسي ووایه یا مدرسې ته لاړ شي
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم کور ته به چې راغلم پلار به مې را سره یادوم چې خو مې لکه څنګه چې زه د کور ماشوم هم ټول رانه غټ وو نو ټول به را سره درس ویلې همدغسې مې پلار مې را سره ویلې خویندې مې را سره ویلې ورونه مې را سره ویلې
چا در سره ډېر همکاري کوله تشویق کولی شي ډېر درس ووایې چا اول لومره شي صنف کې دویم شي
اول مې پلار را سره کوله خور مې را سره کوله خور مې او پلار مې زه ډېر منندوی یم ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو زه ښې نمرې واخلم ښه په جګو نمرو کښې راسم خو ما سره یې درس هم زیات یاد کړی زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم
خپله په صنف کې څوم نمره وې
په صنف کښې زیاتره زه څلورم را تلم یا پنځم را تلم
کدام را ته وایې سمیې خاطراته کتابچه یې درلودله مکتب کې چې څه په کښې ولیکي که نه فکر دې کوي چې لا وختي دی چې هغه کتابچه ولرې
ما خو خپله چې د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کښې وه نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دې نه بعد کېدی سي زیاتره صنفیانې ما سره ما خاطرات ورسره پاتې سي د هغوی خاطرات له ما سره پاتې سي زیاتره خاطرات هم له خپلو ښو صنفیانو نه وو
هغه کتابچه اوس هم در سره شته
را سره شته
شی په کښې ډېر ښایسته دی چې ته یې همېشه ګورې لولې او ځان سره یې ساتې
زیاتره مې چې خاطرات دي هغه مې د صنفیانو کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې په کښې لیکلي دي هغه مې ډېر خوښ دي چې تل مې زړه ورپسې خپسې وایم او په دې تېر اخر کښې شپږم صنف کښې چې وم بیا همدا د مکتب په اړه مې ولیکل چې مونږ صنفیانې کوم صنفیانې وې چې ډېرې را باندې ګرانې وې د هغوی نومونه مې په کښې لیکلي او زیاتره همدغسې نور
سمیه جانې په ښوونځي کښې خو دغه شپږم اووم اتم دغه عموما ماشومان وي په کښې که په دې اړه را ته ووایې هغه وخت کښې د جنګ کولو ځکه چې ماشومان خو یو بل سره اتمن په چوکۍ یا نښلي یا په خوراک نښلي جنجال یې را ځي کله دې جنګ کړی جنګ دې را وړی کور ته
زیاتره خو داسې وو چې په مکتب کښې مونږ دومره جنګ نه کړل ځکه استادانو نه ډرېدو چې هغوی را ته په غوسه کېږي خو کله کله به هم لانجه راغلله چې تا ولې ما کتابچه کښې ما کتابچه ورکه کړې یا یې تا ولې ما قلم ورک کړی په دې باندې یې جنګ را ته او یا هم په څه شي باندې نورو باندې جنګ را ته خو زیاتره زه په دې ډرېدم ما در ته یو ځل هم وویلې چې زه بې جورته وم زیاتره زه به په ما سره بل څوک نه وو لکه خویندې ورور خویندې یا څوک را سره نه وو مور مې چې استاد یې په هغه مکتب کښې نو زه به زیاتره ډرېدم له خلکو نه بیا ما دومره جنګ نه کوه بیا هم که کومه لانجه به راغله نو زه ډېره خفه کېدم ما به زړل
شپږم صنف په اړه را ته ووایه په دې کښې خو تاسې خبره وي چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندېږي هره ورځ به چې ښوونځي ته تللې څه هیله دې کوله چې خدایه پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اووم صنف ته لاړه شم شروع یې کړم مخکې لاړه شم دا هیله دې کړې ده لاره کښې یا همالته په مکتب کښې یا کور کښې
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کولې، حتی مونځ به مې چې وکړه یا مدرسې ته م لاړم همدا دعا به مې وکړه. خدایه ته بېرته زمونږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې، زمونږ مکتبونه راته همداسې خلاص پرېږدي تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو مونږ ته پرېږدي. او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو حتی دا ورځې به م ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. بیا چې کله به دا شپه شو مونږ به چې خدایه کشکې دا شپه لږ زر سبا شو چې مونږ مکتب ته لاړ شو. همدغه وخت بیا اووم صنف نه بعد نشو تلی، حتی آخري ورځ باندې مونږ ټولو چې خدای تمارین کوله ټولو ویلې وای دعا وکړئ دعا وکړئ، حتی استاذانو راته ویلي چې دعا وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راشئ.
هغې ورځې نه وروسته چې مکتبونه بند شو، د هغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده، څه خاطره دې په یاد ده چې مونږ سره یې شریکه کړې؟
ما هغې ورځې نه چې مکتبونه یعنی خلاص هغې وخت کې یعنی شپږم آخري ورځ وي، خاطره مې دا ده چې مونږ کله مکتب ته تللو په هماغه وخت کې یو څه زه ډارېدم، خو بیا نوم صنفیانو سره تلم، صنفیانو مې زه ډېره خوشحاله یم. هغې وختونو کې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدم، یعنی زیاتره به باندې مې چې وتلو یو څه خوراک به م اخېسته هغوی سره به یعنې چې ګرځېدلم. زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې مونږ مکتب ته لاړو استاد یوه خاطره مې دا ده چې استاذ مونږ ته درس راکاو، نو په هماغه وخت کې مونږ ټولو وژړل چې دا سترخط خاطره وه، یعنې اخرنۍ ورځ وه، مونږ ټولې جامې لپاره ژړل چې ولې مونږ مکتب بندېږي.
مکتب کې چا ډېر خوړل؟ مخکې د خوراک موضوع یاده کړه، ماشومان خو عموماً ځان سره وشي ډوډۍ وړي، تا مکتب کې چی اخیستل که کور نه دې څه وړل؟
زیاتره خو به مې مورجانې را ته په دریس کښې یو څه اچول چې وایخلم، خو هلته به مونږ ته مکتب کښې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته ویسو، هلته یو خورو ځکه کېدای شي د هغوی امن ډېر زیات و، پابندي په مونږ ډېره زیاته ویل کېدای شي زهر یې په کښې څه نور شاګردان پې مریضان شي یا چېرته اوسي، نو دې لپاره یې مونږ ته نه پرېښود. بیا که مکتب ته تلم زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل، مکتب مخې ته به مې اخېستلم، هلته به مې مکتب ته وړل، پټ به مې وړل، که اجازه به یې نه راکول بیا مکتب نه به چې وروسته راووتلو چې به م ځان ته واخېسته، یا به م داسې شور نخود و، یا به م اسکرین یا جاله واخېستله.
هغې شیانو پسې اوس کمې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي وخورې، لکه هماغه ورځې را شي څه به ډېر خورې؟ یعنی که بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې، کمې به یې واخلې او به یې خورې؟
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورسره خفه یم چې څومره مزهدار و. خپلو صنفیانو سره به یو ځای ته تلو، صنفیانو سره مې یعنې یو ځای خوړه، خو زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتماً دا ځل خلاص دی صنفیانو سره مې یو ځای ځو لکه مخکې چې هماغسې.
سمه یې لول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې، څه فکر دې کوو چې آینده کې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي؟
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټره سم یا استاذه سم، خو اوس مې زیاتره چې خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي، ځکه زیاتره تلویزیون کښې چې یا په نورو رسنیو کښې چې زه وګورم زیاتره نتاقانی نو ما هماغه خوښېږي.
اوس چې کور کښې ناسته یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته، ورځې دې په څه تېرې، وخت دې په څه تېرې؟
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم، یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغې باندې تېروم، یا کله کله خپل قرآن کریم راخلم هماغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم، او یا مور سره خیاطي کوم.
خیاطۍ کښې دې چې زده کړي چې ګنډلی شي؟
پنجابي کالي مې زیاتره زده کړه او سرته تللي.
ځان ته دې تر اوسه پورې ګنډلي که نه له هماغه مرحله کښې چې زده کوي؟
ځان ته خو مې لا تر اوسه یعنې نه دې ګنډلی، خو یوازې یو وړه کټۍ کمی شته چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلی و.
ګوډیانې اوس هم کوي؟
اوس خو یې نه کوم، ځکه عمر م ورو ورو جګېږي، اوس نه کېږي، خو همداسې مې ګنډلی، ځکه ګوډیانې نه لرم، اوس مې ساتلي خپل خاطراتو غوندې لرم یې، خو ما ساتلي دي د خاطراتو غوندې د وړکني خاطراتو.
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي، هغه کوم یو کې د سبتناب نه ده کړی چې له اووم نه پورته درس ورکوي، دوم صنف اتم صنف دا ټولګي درس ورکوي؟
خوانجی چی شروع سوی دی اصلا ما دلا تروس ندی لیدلی زکا امون کو سرا چمی سید ملک سرایا دا غی نلا تروس خبر نلدم چی کم یونی زید خو مدل تا یادانا مکتب دی چی شخصی دا غی که دیمون سنف در سمار کی اغی که مصاب تنام کرو دی خورات هوای چی لاختر نباد باید دا سرا سی
آنلاین یا دو ما آنلاین کم خوانجی خودین دا پیدا کرده
آنلاین پیدا کرده ده خو زیاتر هغه نم درس وایمه خو داسې وتې ما خپله هغه درس ویلی خو بیا له هغې نه بعد بیا استاذانو مونږ پرېنښوده چې هغه درسونه ووایي ځکه وایې به مونږ دومره وخت نه لرو ځکه خپلې وظیفې ته ایله لاړ شو یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو
په کور کې د خلکو په ټوله کې د خویندو ورونو مور او پلار برخورد در سره څنګه ده ته خو د کور ماشوم هم یې او څه ورته وایه د کور وړه وړه هم یې دا چې اوس ښوونځي ته نشې تللی هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي د دوی برخورد در سره څنګه ده څنګه برخورد در سره کوي
یعنی زه خو ایما ځوان له هغې ورځې نه چې مکتب بند شوی دی زیاتره ایما ځوان ډېر زیات سخت شوی دی راته تریخ د ځوان خو بیا هم پلار مې تر ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم تل مې پلار هم دا وایي چې پرېږدی وړه ده مکتب یې بند ده څه کوئ اعصاب ټیټي خرابېږي تاسو دا خبرې مه کوئ نو تل همدا وایي ورونه مې همدغسې خو خور مې همدغسې وایي څه راته نه وایي ځکه چې زه د کور وړه م یم او بل دا چې ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ماشوم کوي کاکاګان مې همدغسې او ورونه مې زیاتر ورور مې مشر ورور مې یعنې چې زیاتره هغه چې شي اخلي حتمن یې ما ته را وړي چې دا یې باندې داسې وتلی نو کولی شي چې په کور کې دا شی وخوري
کوڅه کې انډیواله نه لري حتمن ته خو لا هم ماشومه یې بیرون به وځي هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي یا نه کوڅې ته دې نه پرېږدي
کوڅې ته مې پلار پرېږدي ځکه کله کله زه کوڅې ته م وځم ملګري مې شته څو دانې دي زیاتره خو لوبې نه کوو ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښې خپل ساعت تېرو یوازې دا خبرې کوو سره کیسې کوو زیاتره او یا هم د یو بل کورونو ته ځو
په څه کیسې کوئ څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کښېنئ
زیاتره د خپل ژوند په اړه کوو لکه مونږ وایو چې زیاتره خپل ژوند کیسې کوي ما ملګري چې دا مونږ ژوند داسې د وړکنې کیسې کوي یا د سالګري خپلې کیسې کوي داسې کوي
سمای جان ته خو لا ډېره وړه مې خو په دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځي همداسې بند پاتې شي ته به څه کوي څه پلان لرې یا که کورنۍ در ته ووایي چې همداسې ښوونځي بند دي او ته نشې کولی مکتب ووایي واده باندې فکر وکړي دا مسایل دې کله ذهن ته راغلي دي
دا مسایل مې هېڅکله ذهن ته نه راځي ځکه ما پلار خپله یو پوه شخصیت دی ما پلار خپله ډاکټر ده کله مونږ ته دا نه وایي نو پلارجان مونږ سره ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي خو بیا هم ما ته وایي چې حتمن مکتبونه شروع کېږي کېدای شي سل کاله بعد چې که ته د عمر تر اخره پورې هم کېدای شي مکتب شروع شي نو ته بیا هغه وخت کې هم کولی شي چې وی وایي
خپله خو بیا درته دا فکر نشته ده روحي او رواني وضعیت دې څنګه ده ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر سم نه وي بې ځایه جنګ کوي عادي خبره باندې غوسه کېږي ستا فکر سم ده څه تغییرات خو در کې نه دي راغلي
زیاتره هغې وختونو کې چې زه وم ډېره زیاته خوشحاله وم چې ما سمپلرې خوس زیاتره چې زه بیا زه یم یم کوم شراپه یا چې زیاتره زه زاړم ځکه زه وایم ولې مونږ مکتبونه بند شي
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هېوادونو کې ګوري یا په خپل کور کې نږدې که ورور دی که یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای نجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي
ما اول چې مونږ باندې مکتبونه بند شو هغې ورځې نه به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې ده اوس وایم وګوره دوی څومره ترقي وکړه کله لاړه مکتب نه پوهنتون ته لاړه اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دي پوهنتون دوم کال ته یعنې دریم سمستر ته رسېږي نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي همدا زیات داسې ما ته زور را کوي چې ولې دوی مکتب ته ځي ولې زه نجلۍ یم ولې
سمی زیاتره ستا په څیر باندې نجونې په دغه تیر کال کې له ښوونځیو محروم شي چې اووم صنف ته ورسېدي، هغوی نشي کولی چې نور مکتب ته لاړ شي. هغوی ته د پیغام څه ده، څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي، خفه نه شي، روحي رواني وضعیت خراب نه شي؟
پیغام مې ورته دا ده چې همیشه خپل درسونه په خپل کور کې وایي، که هر کله اوسه کېدای شي مکتب مو شروع شي بېرته، نو کولی شي چې مونږ بېرته خپل مکتب ته لاړ شو، خپل مکتب کښې خپل کور کښې خپل درسونه ووایي، او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي، ځکه کولی شي چې څو کاله بعد هم دا هیلې بېرته را ژوندۍ کوي. بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ورنه کړئ، ځکه چې یو انجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره نوانشناسان وایي چې څلوېښت دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړې. کور دې ودان. خو یو بله پوښتنه، اوس څو کلنې ته؟
اوس خو زه د راتلونکې میاشت یعنې د حمل نولسمه باندې دیارلس کېږم.
دیارلس کلنې. ډېره مننه. کور دې ودان سمایي جانې. دا هیلې پروګرام وروستیو شیبو ته راورسېدو. ورځو د سمیې په اړه باندې د هغې د مور خبرې اورو.
السلام علیکم. زه د سمیې مور یم، او په دې تشویش کښې خو موږ هره ورځ تېرو، یوه ورځ نه ده، هره ورځ موږ څو درې کاله ووت موږ په دې تشویش کښې تېرو چې دوی له زده کړو نه پاتې دي، مالورګانې په کور ناستې دي، او سخت تشویش اخیستي یو. او موږ په نن او په سبا کښې یو چې نن او په سبا کښې به مکتبونه شروع کېږي او دوی به مکتب ته ځي، او په ډېر سختو حالاتو کښې موږ دوی دې وخت ته راورسولې چې دې وخت ته دوی ورسېږي او دوی تعلیم وکړي. دې نه پورته تعلیمونه ته خو یې نه پرېږدي، خو موږ هره ورځ بس ژوندي انسانان یو، داسې یو ځکه مړه د مړو په شانتي یو، خو پکې ژوندي یو، بس خپلې ساګانې اخلو. د لورګانو تشویش او زه نه ټول افغانستان میندې او پلرونه یې ټوله په تشویش کړي دي، او سخت حالات ده. څه به ووایو، هېڅ هم نسو ویلی.
لا تر اوسه پورې خو لا وړې دي، دومره د ودېدو خو نه دي، خو ما او پلار خو یې وایي چې لس کاله طالبان دلته نور کېنیم، او لس کاله بعد خدای پاک دې دوی ته زمینه برابره کړي، بیا به هم دوی موږ پرې نه دو او تعلیم به پرې کوو له خیره سره.
آزادی میلمه د آزادی رادیو د میلمه پروگرام درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نن زه عصمت ساروان د آزادی رادیو له میلمه سره خواله کوم. زموږ میلمه یو داسې کس دی چې په ډیرو خواریو او تکلیفونو یې زده کړې کړي، په ژوند کې ډیرې تودې سړې لیدلې، او څو ځلې مهاجرت ته اړ شوی دی. دی په خپله ځان در پیژني.
لومړی سر کې تاسو ته څاروان صاحب او د ازادۍ راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه نقیب احمد اتل نومیږم. په 1952 کال کې د ننګرهار ولایت د بیسودو ولسوالۍ اړوند د هډې په مشهور او تاریخي کلي کې زیږېدلی یم. زده کړې مې تر اتم ټولګي د پاکستان په یو ښوونځي کې وکړې، او بیا له هغه ځای چې کله بېرته هېواد ته راستانه شو دلته مې د پاتې زده کړې سرته ورسولې، د وزیر محمد ګل خان په لیسه کې، او د هغې نه وروسته د ننګرهار پوهنتون د تعلیم و تربیې ښوونځي د پښتو څانګې نه فارغ شوم، البته په کادر کې. او بیا په 1994 کال کې مې د ننګرهار پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي نه ماسټري واخیستله.
تاسو یادونه وکړه چې پاکستان ته لاړئ، یوه موده هلته وی، لومړنۍ زده کړې مو هلته وکړې. دا کوم کلونه وو او څومره موده مو هلته تېره کړه؟
دا خو دلته چې کله افغانستان کې 50 کلونو کې ساړه دوړ راغی، دغه وخت کې بیا موږ مجبوره شو چې وطن پرېږدو، لاړ شو پاکستان ته. نو بیا تقریبا هلته موږ 14 کاله تېر کړل، او بېرته چې کله دلته مجاهدین واک ته ورسېدل هغه وخت بېرته راستانه شو، وطن ته راغلو. او پاکستان کې تقریبا 14 کال تیر کړل.
بیا چې بیرته وطن ته راغله نو څنګه درس ته مو دوام ورکړل او کوم کار پیل کړ؟
بیا نو چې وطن ته راغلو پاتې زده کړې مې دلته وکړو، هغې نه وروسته بیا مختلفې دندې شوې. کله چې زه د لیسې د دورې نه فارغ شوم هغه وخت کې د ولسمشر کرزي لنډمهاله دوره وه، د مامورینو کمښت په ډېری دولتي ادارو کې، نو زم د ننګرهار په استیناف تارنوالۍ کې د مامور په توګه مقرر شوم او تقریبا دوه کاله مې دا دنده ترسره کړه. بیا په کې شپږ میاشتو کې تقریبا ما ترفیع وکړه او مدیر شوم. د هغې نه وروسته نو بیا پوهنتون ته لاړم، پوهنتون ته چې لاړم وظیفه مې پرېښوده، درسونه هلته زیات و، بیا ما د پوهنتون سره وظیفه نه شوه کولی. بیا چې کله دا د رسنیو بازار تود شو په افغانستان کې، دا چاپي رسنۍ او برېښنایي رسنۍ او همدارنګه دا رادیوګانې رامنځته شوې، نو ما بیا دلته د میډیوتیک په نامه یو دفتر و، هغې سره په ننګرهار کې کار شروع کړ. یو مجله و هغې سره مې کار کوو د نننی افغانستان په نامه. د هغې نه وروسته بیا په ننګرهار کې کلید راډیو جوړه شوه او د لومړي ځل لپاره بیا ما د کلید راډیو سره دنده پیل کړه. په زمن کې نورو رسنیو سره ما کار کوو. تقریبا 15 کاله مې دلته د المان د یوې ادارې سره کار وکړ د تحقیقي ژورنالیزم په برخه کې. مونږ یو انګلیسي ویب سایټ لرو په نامه د افغانستان ټوډے، دی کوم د افغانستان د بیلابیلو برخو نه څېړنیز راپورونه چمتو کول او خپرول. نو دا وظیفې روانې وي تر جمهوریت سقوط پورې.
د جمهوریت له سقوط وروسته بیا
نو دا غنه را وروسته زه را کډوال شوم خپل ادارې دلته راوستم المان ته. دوی سره چې ما په ژورنالیزم کې کار کړی او نورو همکارانو سره یو ځای راغلو او اوس دلته له خپلې کورنۍ سره اوسېږم.
تل صاحب، تاسې د ډېرو نورو افغانانو په شان شرایطو کله یوه ځای ته کله بل ته بولی یاست، تاسې ته پخپله دا سفرونه دا مهاجرتونه څنګه ښکاري؟
یو کو رښتیا هم د افغانانو ژوند د نورې نړۍ د خلکو سره ډېر توپیر لري. اول په دې چاپېریال کې زه رالو شوی یم چې هلته واقعا هغه وخت د ژوند د اسانتیاوې بیخي کمې وي یا په نشت حساب وي. زه به دا د خپل ژوند لږه کیسه هم درته وکړم که د ځینو ځوانانو دپاره د درس او یا د هغه لارښوونې سبب وګرځي. زه د مور او پلار یو زوی وم، څاروان صاحب، بل ورور مې نه و او بل تره مې نه درلوده او داسې نږدې خواخوږی هم بل څوک نه و. نو زما پلار چې و هغه دیقان و، دیقانی ته وله، ما به مور سره پټي کې کار کوو. بیا نو پلار مې کوشش کوو چې ما باندې درس ووایي او مکتب ته مې ولېږي او په هر قیمت چې کېږي به ته لاړ شي. نو ما رښتیا هم ځان سره دا هوډ وکړ چې زه باید درس وایم او زه خوشبختانه چې د اول صرف نه ولومرم د پوهنتون تر فراغته پورې، پوهنتون نه مه ولومره فارغ شوم. نو دا غزما خپل لیونی مینه و د در سره. بیا په دې جریان کې داسې وخت راغی چې ویل تا ته مونږ باید کوژده وکړو، ځکه مور مې و پلار مې و زه په کور کې اوسېدو، هغوی عمرونه خوړلي وو او نور یعنی کمزوري شوي وو. بیا ما ورته وویل سمه ده. نو ما ته یې کوژده وکړه او بیا څه موده وروسته مې واده وکړ. کله مې چې واده وکړ بیا د واده په اومه میاشت تقریبا همدغسې زما میرمن وفات شوه ناڅاپي. چې وفات شو بیا نو دا یو بل کړاو زموږ لپاره. هغې نه وروسته مې یو څه موده، یو شپږ میاشتې وروسته مې ورپسې مور هم وفات شوه. بیا مې یو څو میاشتې وروسته پسې پلار هم وفات شو. مطلب ما ډېر دردونه او کړاوونه ولیدل. په دې منځ کې مې یو مشره خور وه، هغه هم وفات شوه. د هغې نه مې یو دوه ترورګانې وې، هغه هم وفات شو. نو زه ځان ته وم او دا غمونه او کړاوونه دا ډېر زیات و را باندې. نو په یو کال کې چې ما حساب وکړ تقریبا یو کال کې څه د پاسه یو نیم کال شاوخوا زما د کوره چې څوک پکې وم نه، ومړي ووتل. نو دا د دې یو چا د پار ډیره سخت دی چې بل خو خوګمونه لري څوک د لاس نیوم نه کوي په اقتصادي لحاظ انسان ژوبلی نو هغه یو متل پښتانه کې چې د غریب سړي د پار خپل غریبي مرګ دی بیا ما خپل همت د همدې سوزو په وخت کې د لاس اور نه کوو دا مې ښه وګڼله و مې پتیله چې زه باید مخ ته لاړ شم او د نورو خلکو ته وښیم چې بېکس او بېوسه انسان په ټولنه کې څنګه راپورته کېدای شي څنګه مخ ته تلی شي څنګه په پښو ودرېدی شي او څنګه پرمختګ کولی شي څنګه ژوند جوړولی شي او څنګه نورو ته د ژوند کولو لارې چارې ښودلی شي نو بالاخره تصمیم مې ونیو تاسې باور وکړئ زموږ کلی د دغه نه ډېر لرې دی د جلال آباد نه د ښار نه چې 15 کیلومتره یو خوا ما پیاده پوهنتون ته مزل کوو 15 یعنی بلې خوا نه هره ورځ ما 1.5 کیلومتره لاره وهله پیاده زه به پوهنتون ته راتلم ما سره به د لارې کرام نه و ځکه بل کار او روزګار نه و زموږ کلي ولس د دیخانۍ او د لاس مزدورۍ ژوند و نو ځینو خلکو هغه وخت کې زما لپاره دا جالبه وشي ځینو خلکو به ویل دي مشرانو پخوانیو چا به چې زده کړې نه وي کړې چې دا لیونی دی ته وګوره سار ځي او کتابونه ورسره یو ورځ یو د کلي یو مشر و زه روان یم سهار وختي نو لمر څرک سره به روانېدم چې ورسېږم په خپل وخت پوهنتون ته درس ته نو دلته لګیا دی واښه کوي د خپل مال دپاره دغه مالونه چې ساتي نه پوهېږم چې څه و ما ته وته چېرته ځې دا هره ورځ د کتابونه لاس کې نیولې روانې ما ورته وویل زه خو پوهنتون ته ځم کاکا نو وایي پوهنتون څه شي ته وایي ما ورته وویل پخوا به چې ورته فاکولته ویلې سړی په خندا شو یو ډول تمسخورې مو وکړ ما ته وایي چې ستا پلار پوهنتون ویلی که نیکه دې پوهنتون ویلی دی وای غریب سړی ما ته خپل مزدوري غریبي کوم ما ورته ویل غریبي م کوم لګیا یم خپله دیقانی م کوم او مزدوري چې پیدا شي مزدوري م کوم خو پوهنتون نه پرېږدم بیا داسې وخت راغی چې ما به یعنی مزدوري مې کوله پس وخته د شپې د خوانه او سهار مې پوهنتون ویلی زما دا خپل همت و چې پوهنتون په وخت کې ما وویل چې زه هلته مقرر شوم په وظایفو باندې وظیفې لاسته راغلې چې وظیفې مې وکړې حتی بیا داسې وخت راغی ټولو خلکو ویلې چې وایي دا خو بله ورځ هلته پیاده به روان و یا به بایسیکل روان و یا به ورسره د لارې کران وو یا به څنګه و کنه دا کیسې به خلکو کولې نو ما ورته وویل دا هر څه همت غواړي نه مې چا ته لاس نیولی نه مې د چا نه پیسې غوښتې خیرات چې ما سره مرسته وکړي په خپل مټ مې ګټلی او خپل ځان مې رسولی دی
پسې د آزادي میلما خواله اوري زموږ میلما لیکوال او ژورنالیست نقیب احمد اتل دی
او نورو ته هم دا وایم چې دا غریبي چې ده د پرمختګ خنډ هېڅکله نشي کېدی تاسې باید دا ومنئ چې یو څوک کار کوي مزدوري کوي ورسره پوهنتون هم ویلی شي ورسره نور درسونه هم ویلی شي بیا داسې وخت راغی چې په ننګرهار کې په یوازې سر باندې ما 15 وظیفې سر ته رسولې 15 د شپې ناوخته به کور ته راتلم حتی ځینو ملګرو راته دا خبره کوله چې تاسې روزي ورکه کړې ده بیا ما ورته وویل چې نه دا یو وخت یو فرصت یو چانس دی او زه باید د دې چانس نه زمي استفاده وکړم
د هغه وخت ژوند د اوسني سره څنګه مقایسه کوئ
د دې چې د المان ژوند دا متفاوت دی متفاوت په دې ده چې عین هغه ماشیني ژوند چې خلک ورته وایي هماغسې ژوند دی په وطن کې بیا زه چې کله کله د خپلو اولادونو ته دلته قصه کوم چې هلته د دې نه دا ژوند ډېر سخت و دلته اسانتیاوې د ژوند ډېرې برابرې دي هلته داسې وخت به راغی چې د تېرو طالبانو په نظام کې مونږ ډوډۍ نه لرله مونږ کره به اوړه نه وو ډېرو خلکو کره نه وو پیسې هم نه وې او د غم نه و دا غلجات هم نه وو هغه وخت کې بیا قحطي غوندې م راغله فصلونه مو نه شو ما بیا دا کیسې دوته کوم چې دلته ژوند بیا متفاوت دی هلته بیا نورې سختۍ دا وي چې کار به دېم کوو سره د کاره بیا وړم نه پیدا کېدل خو دلته بیا ښه دی چې سړی کار کوي هغه وخت یې معلوم دی نو امکانات بیا ډېر دي نو طبعا د دې ځای چاپېریال د وطن چاپېریال هغه ملګري دوستان هلته خپل خپلوان هغه چې دا فرق کوي د انسان په ژوند باندې نو تقریبا دو کال کېږي دلته سوګنی دلته لګیا یو خپل د ژبې زده کړې کوو.
یعنی تاسو دلته هم اوزګار نه یاست، وخت همداسې نه تېروئ، د ژبې زده کړه کوئ؟
بېهوده مې نه دی تېر کړی شي، او دا پلمې مې نه دي نیولي چې ولا نه دا ژوند نه کېږي، او دا ستونزې دي، او نه پوهېږم، پیسې نشته او ډوډۍ نشته او دا نشته. نو ما یو کتاب ترجمه کړی هغې کې، دا د ډیل کارنګي یو کتاب دی، دا په ځینو پوهنځیو کې هم تدریسېده افغانستان کې. هغې کې دا خبره کارنګي کړې وه چې تېر هېر کړه او د راتلونکي په اړه فکر وکړه، او موږ همدا کوو، هر افغان همدا کار باید وکړي چې تېر هېر کړي، د راتلونکي په اړه تصمیم ونیسي او فکر وکړي. همدارنګه دا خبرې هم پکې شته چې دا بېهوده وخت تېرول دا د یو چا دپاره داسې معنی لري، د یو انسان دپاره. البته لکه هغه څاروی چې واښه خوري او خوب کوي مګر چاته یې ګټه نه رسیږي، داسې ژوند په کار نه دی. همت په کار دی، خواري په کار ده، هلې ځلې په کار دي. نو موږ هم بس تر خپلې وسې هلې ځلې وکړې او ژوند دی روان کړم دی.
صاحب د ژوند کومه جالبه خاطره هم که زموږ اوریدونکو سره شریکه کړئ، قسم تر اوسه پورې هم چې تاسو څه وویل هغه خاطرې وي.
دا ژوند خو د خاطرو ټولګه او مجموعه. طبعا انسان چې په ټولنه کې اوسېږي هلته د ښو او بدو خاطرو سره مخي. زما دپاره بده خاطره هم دا وه چې زما د کورنۍ غړي چې وفات شول، بیا زما د لاسنیوي څوک نه و. دا هم دا بده خاطره وه چې ما ته مې خور وویل، مشره خور مې ده، ترور مې ویل موږ درته ګرځو دې کلي کې چې تا ته بله ښځه وکړو، ځکه ته میراث شوې که نه، یو میراث یو میراث یې. بیا ما یو شعر هم دغه همدې برخې ته دغه ولیکه چې ما ته مې ترور مې ده ما ته دا خبره وکړه، ویل چې تا ته وراره څوک دغه نه درکوي، ښځه نه درکوي، چې دا دغه دی یو وزره دی، او که سبا مړ شي بیا به دا زموږ لورو څلورو دیوالو ته ناستی. مطلب مور یې مړه شوه، ښځه مړه شوه، پلار یې مړ شو، نور غمونه هم پرې راغلل. نو دا زما دپاره هلته یو بده خاطره وه، یعنی د ډېرو کړاوونو سره مخ شوم. نو بیا ما یو بیت ولیکه چې نه یې ورور شته، نه یې خپل شته، نه خواخوږی، ستا اتل چاته میراث نه دی، میراث دی. یو میراث چې چاته میراث، ځکه زما داسې څوک نه وو، او یو چې میراث چې څوک نه لري بیخي. نو دا زما د ژوند تر ټولو بده خاطره وه، او ځکه کله چې زما پلار وفات شو، حتی د کفن پیسې ما سره نه وې. بیا یو دوکاندار ته ورغلم د شپې، ما ورته وویل چې ما ته کفن راکړه، او کله چې ما مزدوري وکړه پیسې پلار مې وفات شوی دی. یعنی دا مې د نورو خلکو ته نه ویلی چې ما سره پیسې نشته د کفن. نو ورغلم د شپې دغه نه مې کفن راوړ کورې ودان. کله چې بیا ما پیسې پیدا کړې، هغه ته مې ورکړې. موږ دغسې د کړاوونو ډک ژوند تېر کړی چې دا زما دپاره ډېرې بدې خاطرې وي. یوه یوه خاطره یادومه، کله کله ډېر خواشینی کېږم. ډېرې نورې خاطرې هم شته، خو دا د ژوند سره یو یو سناریو ده چې کله کله زما په ذهن کې تکرارېږي، یو صحنه ده.
زما منظور دا و چې که کومه ښه خاطره لري، ښه ده چې اوریدونکي واوري او د دوی د خوشحالۍ سبب هم شي.
ښې خاطرې به دا وي چې کله زه دغه ته ورسېدم، هغه د خپل هدف ته ورسېدم، د پوهنتون نه فارغ شوم، بیا هملته پوهنتون کې په افتخاري توګه استاد مقرر شوم. نو کله بیا د وظیفې کور ته راپسې موټر راته کلي ته د ښاره، نو هغې کې به تلم. نو هلته یو ورځ پوهنتون کې یو شاګرد و چې وایي دا خو بله ورځ موږ سره دلته ناست و، امتحان یې ورکوو. نو دا څنګه دلته راغی مقرر شو؟ نو هغه استاد ورته زموږ وایي چې چا چې زما ریفي کولم د ډپارټمنټ امیر، هغه ورته همدغسې خلک راځي که نه دلته استادان کېږي او کار کوي. بیا به چې دا کلي نه کلی ته به ما پسې موټر راته دې خلکو ته حیرانوونکي وو چې دا سړی خو بله ورځ هغلته مال ته به کله واښه کوله او نه پوهېږم کله به یې بېخاني کوله کله مزدوري کوله. نو دا څنګه اوس موټر پسې راځي دا وړي دفتر ته د راډیو موټر به ما پسې کور ته راته بیا ایر کنډیشن موټر کې نه سیسی راځي. نو دا زما د پاره د ژوند تر ټولو ښه خاطره وه. بیا نو ورو ورو همدغسې ژوند ښه کېده. یو لویدلی انسان چې ما وویل تمه نه کېده، البته د خلکو دا تمه نه کېده، دا هیله نه وه چې دا به ژوندی پاتې شي. نو هغه وخت کې ما یو شعر هغه وخت کې ولیکه چې همدغې حالاتو ته کنه، دا چې اتل خزان شوم پاڼې پاڼې ودوړېدم، بیا چې زرغون شوم سپرلی شوم تا ته څنګه ښکارم. نو چا به ویل دا لیونه کېږي، چا به ویل دا څنګه کېږي کنه، ډېر مړي ولیدل یا مثلا بېڅوکه دی یا غریب دی. نو بیا به ما هغه وخت یو شعر دا ولیکه چې زړګی دې ښه شو لیونه شوم تا ته څنګه ښکارم، چې د ټول کلي خندنه شوم تا ته څنګه ښکارم. نو بیا دا یو څو بیتونه نور هم پکې وخیر کې همدغه و چې دا ساتل خزان شوم پاڼې پاڼې ودوړېدم، بیا چې زرغون شوم سپرلی شوم تا ته څنګه ښکارم. مطلب زه چې دغه حالت نه راووتم اوس په دې سټیج کې تا ته څنګه ښکارم. خو د ټولو خبرو نه مې هدف دا و چې انسان باید د کړاوونو ژوند ته تسلیم نشي. اوس خو دا ستونزې په وطن کې ډېرې زیاتې دي، د دې نه مخکې ډېرې وې. نو باید تسلیم نشي ستونزو ته، ستونزو سره قوي مبارزه پکار ده. لکه ما چې څنګه مبارزه وکړه خپلې خاطرې، دا ټول تراژیدیک داستانو زما د ژوند چې درته مې وویلې. اوس هم الحمدلله ژوند د خوږونه ډک دی، شکر ګزاره یو د خدای تعالی نه. اولادونه لرم، ژوند لرم، یاران لرم، نو اوس بیخي خوشحاله یم. دا زما د ژوند تر ټولو ښه خاطره هم دا ده چې ډېرې لوړې ژورې مې شاته پرېښودې او په ډېرو د ډېرو ګړنګونو او شګلنو دښتو را تېر شوم او دلته را ورسېدم چې اوس یو مړی حلاله روزي ځان ته پیدا کوم او کار کوم او خپل ژوند مخته بیایم.
اتل صاحب، دا خو ښه خبره ده چې تاسې د خپل ژوند له شرایطو حداقل اوس راضي یاست. ډیر خلک به شاید راضي وي، خو یو شمېر افغانان مې لیدلی دي چې مهاجر شوي دي، دوی بیا له شرایطو راضي نه دي. کېدای شي ډوډۍ ولري، په نس ماړه وي، په تن پټ وي، خو وطن یې یادی شي او وایي چې که داسې شرایط مساعد شي چې بیرته خپل هیواد ته لاړ شي. کوم امکانات، کوم شان په بهر کې چې اوس تاسې یاست شدی او کومې ستونزې وینئ؟
بکتیا خپل وطن، د خپل وطن مینه، د خپل وطن خوږواله، دا د نړۍ په هیڅ ګوټ کې نه پیدا کیږي. که غریبی په خپل وطن دی، که خواري مزدوري په خپل وطن دی، خپل وطن ډیر خوږ دی. خو کله کله انسان ډیر مجبور شي، لکه دا اوسنۍ ناورینو د لاسه کنه چې دا ټول وطن خلکو پرېښود او نورو هیوادونو ته اړ شول چې کډه وکړي. نو دام یو مجبوري ده. موږ د دې نه مخکې پاکستان ته ورې کډوال شو. زما خپل دا عمر چې دی 40 کاله شاوخوا د پاسه، 50 کاله، دا په همدغې دا زما دویمه که درېمه کډوالي ده چې کومه. دو وار پاکستان ته بیا کډوال شو، یو وار دلته اوس راغلو. نو طبعا وطن خوږ دی، خو کله کله بیا په وطن کې داسې حالات راشي سړی مجبور شي وطن پرېږدي. نو اوس هم موږ ته وطن یادېږي هلته. زما د وطن ډېرې کله کله د ملګرو سره خبرو کوم، پیتاوي مې یادېږي چې کله به د مشرانو سره کېناستو د هغوی د خولې کیسې مې اورېدلې، پخوانۍ کیسې. هغه مړی ژوندی راشه درشه ناسته ولاړه طبعا هر څه خواږوي. نو دلته سړی چېر څومره ښه ژوند ولري بیا هم د بېګانګۍ احساس کوي. خو تاسې باور وکړئ چې کله د طالبانو نظام راغی، ما شپږ میاشتې په وطن کې تېرې کړې او داسې فکر مې کاوه چې زه په پردي وطن کې اوسېږم، ځکه هغه مینه چې به موږ پخوا موجوده وه، یا به موږ دا تمه لرله چې موږ ته دا خلک مینه راکړي یا به همدا تمه کوله چې یعنی ځینو ادارو کې به چې موږ سره کوم چلند کېده په یعنی په درنه سترګه کتل کېدل خلکو ته، دې خلکو هر څه د دې خلکو هر څه بیخي سرچپه وو. ما په خپل وطن کې د بېګانګۍ احساس کاوه، او دلته چې ځینې ملګري راغلي موږ کله راټولېږم سره بنډارونه کې ناستې ولاړې، نو هغوی هم دا خبره کوي چې رښتیا هر فرد هلته داسې فکر کاوه چې زه یو بېګانه وطن کې اوسېږم، ځکه دا خلک د افهام او تفهیم په ژبه هم نه پوهېدل او نورې ستونزې هم ډېرې وې. نو دلته چې کله راغلو دلته خو ما وویل چې ژوند سهولتونه شته، د اسانتیاوې ډېرې دي، ژوند مهیا دی، خو د خپل وطن مینه په هېڅ کله نه ماتېږي. امکانات به ډېرې، خوراک او څښاک او پوښاک د هر څه دا به وي، مګر وطن کې چې سپورې او چې د خپله کورې او بیا د وطن باندې خدای داسې شپې راولي چې وطن د شپو شي، ښې ورځې د خدای راولي، بیا به لاړ شو. کله کله زه اولادونو ته وایم یو فرق هم دلته دا ده چې د وطن سره چې دلته د لوړو زده کړو زمینه برابره ده. اصلي خبر دا ده چې ما د لورګانې دلته په حجاب کې مکتبونو ښوونځیو ته ځي، لور مې په حجاب کې کالج ته ځي، یعنی دلته هیڅ دا ممانعت نشته. مذهبي ازادي خوندي ده، فردي ازادي خوندي ده، د بیان ازادي خوندي ده. زه کولای شم یو چا باندې زه ډېرو ډېر لاړم، هلته مې اعتراضونه وکړل، حتی په ځینو ادارو کې چې په ځینو برخو باندې، نو دوی پورین تندې ومنل، را سره ومنل. ما وویل چې دا ستونزه شته، موږ د هواری کوشش کوو. مطلب دلته داسې محدودیتونه نشته لکه هلته چې د نجونو پر مخ دروازې بندې دي. که زما اولادونه اوس زما غټان دي، دا که اوس په وطن کې زه ومنو، زما دا درې لورګانې چې دلته څوک کالجونه وي څوک ښوونځي وي، دا ممکن نه وي تللی. زه به ورته ځورېدم، او دا زما دپاره هم یو ډول رواني زجر و، زما د اولادونو دپاره به هم رواني زجر و. نو دلته دا وطن خپلې ښېګڼې هم لري، خپلې بدګڼې هم لري. او وطن چې دی ټول ښېګڼه ښېګڼه دی، د وطن بد موږ هېڅکله نه وایو، نه ویلي دي هېڅکله او نه غواړو، ځکه وطن خوږ دی. حتی کله نا کله دا خبرې کوي چې وطن د مور حیثیت لري. نو اوس خو شرایط فرق کوي. ما وویل چې ما د اولادونو دپاره د زده کړو دپاره دا هېواد ځکه خوښ که چې دلته دوی ځان ورسوي زده کړې وکړو. ورته مې ویل د کله چې وطن د شپو شو، په وطن باندې ښه وخت راغی، د ژوند کولو زمینه برابره شوه، تاسو به بېرته ځئ هلته به خدمت کوئ. زما خپل ارمان او هیلم دغه ده چې زه په راتلونکي کې انشاءالله بېرته وطن ته ځم، او هلته به په همدې ښوونیز بهیر کې کار کوم.
اتل صاحب، تاسو د خپلو اثارو یادونه هم وکړه، که دا هم راته ووایئ چې څو شعري ټولګي دي، نثري ټولګي څو دي، او په څه برخه کې دي؟
ما په همدغه ناخوالو کې ځینې شاعري م وکړه، ما ته ګوډه شاعري مې وکړه، د هغې مې دوه ټولګي چاپ کړي دي. او د لومړنۍ شعري ټولګي نوم مې دی د زړه درد. د زړه درد نومېږي چې هغه وخت کې ختیځ خپرندوی ټولنې چاپ کړه، او د لس زره ټوکو په شمېر کې. او بله شعري ټولګه مې د باران شپه نومېږي، بیا مې دا دواړه یو ځای کړې، مومن خپرندوی ټولنې چاپ کړې زما ارمان په نامه، ځکه زما د شعر او د غږ مینهوال هلته ډېر وو. نو دا تقریبا 2000 ګڼې شاعري چاپ شوې ده همدغه دوه ټولګي دي. او د هغې نه وروسته مې بیا د ماشومانو دپاره یو کتاب ولیکه، پښتو لیک لوست. اوس دلته پرې کار کوم، زړه مې دی چې دلته په اروپا کې څه مفردات مې ورته اضافه کړه چې دلته چاپ کړم. هغه ماشومان چې غواړي پښتو لیک لوست زده کړي، هغوی دپاره بیا کار کوم لګیا یم. او یو بل دوه نور کتابونه مې، یو بل کتاب مې د ژورنالیزم په اړه، د تحقیقي ژورنالیزم په اړه لیکلی، ځینې راپورونه هم پکې دي، او د څېړنیز ژورنالیزم په اړه پکې معلومات هم دي چې څنګه څوک کولی شي یو څېړنیز راپور د رسنیو دپاره برابر کړي. او یو دوه کتابونه نور مې ترجمه کړي، یو د لنډو کیسو ټولګه ده، دا مې ژباړلې ده. یوه مور یوه کیسه، د میندو په اړه داستانونه دي، ډېر تراژیدي داستانونه پکې دي. او یو مې د ډیل کارنیګي کتاب ولوست، هغه مې چې کله ولوست ماته خوند راکړه، د بریالیتوب لار، ځکه دا زما ژوند او دا د ډیل کارنګي دا د فکر دا لاره چې دا سره بیخي داسې جوړ راتلل. بیا مې هغه چاپ کاغم ښه د خرڅېږي بازار کښې هم پیدا کېږي. ما وویل حتی په پوهنتونو کښې په نصاب کښې تدریسېده په ځینو پوهنځیو کښې. نو د ارواپوهنې او ټولنپوهنې په برخه کښې کتاب دی. نو دغه کتابونه مې چاپ شوي دي او نور یوه شعري ټولګه او یوه د مقالو ټولګه ده او همدارنګه یوه د وړو نثرونو ټولګه ده. نو دې باندې کار کوم لګیا یم. یو زما د ماسټري تیزس ده چې هغه مې د راډیو په ادبي خپرونو باندې لیکلی دی چې یو څوک څنګه کولی شي ادبي خپرونې راډیو کښې جوړې کړي او یا خپله تجربه مې شریکه کړي یا مې د نورو د افغانستان د ملي راډیو نه نیولې تر ستاسې راډیو پورې او بیا په افغانستان کښې کومې رسنۍ چې دي په دې غږېدلی یم. نو دا کتاب مې چاپ ته چمتو دی.
کلی پریشان دیکھ ٹول زانتا حیران دیکھ ٹول آسما جبی نہیں ٹول امین امین نہیں کلی نازنی نہیں ٹول امین امین نہیں ٹول امین امین نہیں آئے مین امین نہیں دس پوک میں نسکی نہیں کلی نازنی نہیں ٹول امین امین نہیں ٹول امین امین نہیں ٹول امین امین نہیں ٹول امین امین نہیں